چوی ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یونیس پروګرام مهیروي. خو مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې دې سات په خبرونه کوو. د افغان خزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جولیا پارسی او نیل ابراهیمی له لوري د نړیوالو جایزو د اخیستو هرکلی وکړ. رینا امیری پرون په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې ولیکل چې د ټولونو ننګونو سربیر افغان خزې اجازه نه ورکوي چې هیلې مړاوي شي. اغلی امیری زیاتوي کوم میړانه چې دغه دوه تر سره کړې ده، دا د افغان خزو او جنو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د خزو د حقوقو فعال جولیا پارسی تیرونه د بشری حقوقو د مدافعینو لپاره د مارټین انالایز کنه کلنۍ جایزه ترلاسه کړه. ولس کلننی لا ابراهیمی د افغان جنو د غږ د پیوړې کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې د نړیوال جایزې وړ وپیژندل شو. د امریکا استازو جرګې د افغان متحدینو د محافظت قانون تصویب کړ. دغه لایحه د کانګرس د یوه استازي لخوا ولسي جرګې ته وړاندې شوې وه چې 340 موافق رایې ورکړل شوې. د متحدینو د محافظت لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د متحدو ایالتونو د حکومت ژمنې په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن ماموریت په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی و. تر دې مخکې امریکا په 2020 کال کې خپل یو شمېر متحدین په امریکا کې ځای پر ځای کړي و، خو یو شمېر دغه متحدین په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د څه باندې 40 کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وي چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیا رغونې څخه څه درس اخیستل کېدای شي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړ اخیسته. سیګار وایي د دغو دو لسیزو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت، د متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې او د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت لپاره ډېر فرصتونه و چې د کارونو د ترسره کولو لپاره د دولت جوړونې بنسټونه جوړ کړي. خو سیاسي مهال ویش چې د اوږدمهاله فکر مخه نیول دا ناشونې کړې وه چې دوی په اغېزمن ډول د افغانستان د بیا رغونې لپاره په خپلو ادارو پانګونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې پالیسۍ جوړونکو ګمان کاوه چې کولی شي یوازې د ارادې له لارې بدلون رامنځته کړي او زیاتوي دوی په چټکۍ د یوه داسې ماموریت د بشپړولو لپاره چې په هر مهال کې خورا ستونزمن و مهال ویش یا سیاسي فشارونه راوستي وو. د سیګار په خبره تر ټولو ستراتیژیک تصور چې د لنډ مهال ذهنیت پر اساس رامنځته شوی و ښایي د هغه پرسونل ګمارنه، روزنه، همغږي او ځای پر ځای کولو چې د هیواد پر بیا رغونې انڅارنه کوله. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال انکشافي ادارې USAID ژمنه کړې چې یو شمېر افغان بزګرانو ته به د اقلیمي بدلون په ارتباط روزنه ورکړي. USAID پرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ولیکل چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم له اغېزو څخه تر ټولو ډېر زیانمنونکی هیواد دی. USAID لیکلي چې دا اداره به په لنډ راتلونکي کې 200 افغان بزګران داسې وروزي چې له اقلیمي بدلون سره سم ځانونه او خپل فصلونه عیار کړي. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیمي بدلون له سختو اغېزو سره مخامخ دی. پاکستان د 4300 سوالګرو نمونه له دغه هیواد د ممنوع الخروج په لیست کې داخل کړي دي. وروسته تر دې چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د سعودي عربستان له یو پلاوي سره خبرې وکړې، اسلام آباد دا پریکړه اعلان کړه. نږدې 2 میاشتې مخکې د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی و چې د حج د مراسمو پر مهال تر 50,000 ډیرو پاکستانیانو خیرات غوښت. تر دې راپورونو وروسته د یاس خبرداری ورکړل چې که چېرته پاکستان د دې سوالګرو مخه ونه نیسي، د پاکستانیانو لپاره به د عمرې او حج د ویزې شمیر کم کړي. د ازادي راډیو پخوانی خبریال سلطانه چلوا په ترکمنستان کې چارواکو پرې نه خوده چې جنیوا ته ولاړ شي او یو نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د ترکمنستان د کارنیکل ویب پاڼې د راپور له مخې 15 کلنې اچلوا چې د ناروغۍ هیڅ نښه نه لرله، د نومبر په 10 په زور د پلازمېنې اشقاباد په یو روغتون کې بستر شوه. ډاکترانو له زندانه د دې د وتلو وخت هم نه دی څرګند کړی. ترکمنستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د بیان ازادي پکې ډېره زیاته تر پښو لاندې کېږي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د ننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. د خبر پښتونخوا په کورمه کې د خونړۍ پېښې یو شمېر زیانمن شوي وایي چې دې پېښې ته نه پاکستاني چارواکو او نه هم د پاکستان رسنیو ډېر پام واړو.
دومره غټه درناکه واقعیا وشوه تر اوسه پورې د صوبای حکومت له اړخه څه خاص نه څه دوزان پوی کړی دی نه څه تر اوسه پورې موږ سره هغه ظلم زیاتېږي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیواد نوی منځنی واټن ویشتونکی بلاستیک توغندی چې په وروستیو کې د اوکراین پر یوه ښار ویشتی بیا هم تجربه کړي.
پورشنیک توغندی یوازې د شخص تر سرعت تیز او مؤثره وسله نه ده. دا وسله ځواکمنه ده، خصوصا چې کله د اوږده واټن له نورو توغندیو سره چې روسیه یې هم لري یو ځای استعمالي شي.
د افغانستان په اړه په ځینو نورو راپورونو کې به دا هم واوري چې په جغتو ولسوالۍ کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ څو پروژې عملي کېږي.
نږدې ورځو کې به انشاءالله د هغو کارونه شروع سي، د سروې او د ابتدایي کارونه.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د ننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. ریچارډ بینټ دا اندېښنه وروسته تر دې څرګنده کړه چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو په زیارت او جومات کې لږ تر لږه لس تنه ووژل شول. ښاغلي بینټ د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې مخکې تر دې چې په لږکیو حملې کېږي د هغوی ژوند ته جدي توجه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ریچارډ بینټ پرون په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري. نوموړي د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې په شپه د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په جومات کې ترسره شوی برید وخانده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی دی چې په دې حمله کې لس تنه وژل شوي دي. د ځینو رسنیو په وینا د پیښې د قربانیانو شمیر دولسو ته رسېدلی دی. دا برید هغه وخت وشو چې د صوفیانو یوه ډله په ذکر بوخته وه. د نهرین ولسوالۍ یوه اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل. دی وایي د افغانستان خلک خوار او غریب دي. یو شمېر قاریان او نور کسان د ذکر په حلقه کې ناست وو. دا کار د خدای پیغمبر هم کړی دی. دوی د ذکر په حلقه کې د نهرین په زاړه ښار کې ناست وو چې هسې په هسې ووژل شول. د هغه کسانو چې د خدای ذکر یې کاوه لدی پیشی د سیمه خلک او رسنۍ پرون سهار وختي هغه وخت خبر شول چې خلک د لمانځه لپاره جماعت ته ورغلل. طالبانو دا حمله مرموزه بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلې دي چې د دغو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره وارلمخه اقدامات باید ترسره شي. په تیرو څه باندې درې کلونو کې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي په افغانستان کې په خانقاهو او صوفیانو لږ تر لږه 15 بریدونه شوي دي. په دې حملو کې د ځینو راپورونو له مخې 114 تنه وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله 2 کاله مخکې په کابل کې د خلیفه صاحب په جومات کې وشوه چې پکې په لسګونو کسانو وژل شول او ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما په وینا پر صوفیانو او خانقاهو د څلورو بریدونو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د یوې حملې مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی. د بشري حقونو د څار سازمان په وینا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه له لوري په مکرر ډول په مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې په دې هیواد کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. هغه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې د شپې برید چې د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په یوه جومات کې پر صوفیانو ترسره شو وغانده. په دې برید کې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول. د خبر پښتونخوا ایالت کورمه هم د پنجشنبې په ورځ د یوې مذهبي شخړې اړوند یوې خونړۍ پېښې شاهده وه. د مسافرو لېږدونکو موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 500 ته رسېدلی دی. ویل شوي چې په دغه برید کې شیعه ګان په نښه شوي وو. زیانمن شوي وایي چې دې خونړۍ پېښې ته نه پاکستانی چارواکو ډیر پام واړو او نه هم د دې هیواد رسنیو. دا چې ولې نور به د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرخونده اسد پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په کورمه کې د مسافرو لیږدونکو گاډو پر قافلې په وسلوال برید کې په درزنونو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته، دا خبر په پاکستاني رسنیو کې څومره ولیدل شو. د اورکزو یو ځایي مشر او سیاسي فعال حبیب نور اورکزی مشال ریډیو ته وایي، له بده مرغه د کورمې مسلې ته نه خو حکومت څه پام ورک او نه هم ملکی رسنیو.
د پړچینار مسالې کومې دي؟ دا ډېر ټایم نه روانې دي. دا درېم چینور دی د تحریک انصاف د خلک ورته په فل فلج د پښتنو سیمې ولا خلک دوته ووټ ورکوي. دومره غټه درناکه واقعا وشوه تر اوسه پورې د صوبای حکومت له اړخه څه خاص نه څه دوزان پوی کړی دی نه څه اعلان کړی دی. کله داسې واقعا وشي نو موږ دغه سیمو ولا ټلویزیون یا د نورو کوریج نه ورکوي. د پاکستان د ازادۍ نه ونه تر اوسه پورې زموږ د قبایلي خلکو ډېرې غټې قربانۍ دي، خو تر اوسه پورې موږ د خلک احساسي محروم شکار دي. تر اوسه پورې موږ ته خپل حقوق نه دی ملاو شوی. تر اوسه پورې موږ سره
د کورمې د 28 نومبر د پیښې خلاف په پاړه چینار کې غنو کسانو احتجاجي پرلت وه. په همدې حال کې د کورمې پالیزو، بګن او ځینو نورو سیمو کې امنیتي وضعیت زیات خراب شوی دی. د دې وضعیت له وجې په کورمه کې د تګ راتګ لارې او کاروباري مرکزونه هم تړل شوی دي. بلخوا پرون د نومبر پر 28 په پېښور او کراچۍ کې غنو شیاګانو د کورمې د حملې پر ضد مظاهره کړې ده، خو د پاکستان د پرون ورځې یعنی د نومبر د 28 په زیاتره رسنیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 28 نومبر اسلام آباد ته پر مارچ او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د میرمن بشرا بیبی لخوا د هغه د گرفتاری او خوشی کولو پاړه پر روستي بیان زیاتې خبرې روانې دي. ما هم دغه پښتنه په اسلام آباد کې له خبریال عمر شیما څخه وکړه چې ولې پاکستانی رسنۍ د کورمه خبر ته هغه سي اهمیت نه ورکوي څنګه چې د تحریک انصاف د ګوند لخوا اعلان شوی مارچ او یا هم نورو ورته مسلو تاور کوي.
دیکھیے یہ بڑی ایک بدل سیدھی والی بات ہے. ایک تو ہمارے ہاں جو زیادہ تر
ګوري دا ډیره د بدنصیبی خبره. یو خاچه زمو کوم لوی خارون دي لکه لاهور، کراچۍ یا اسلام آباد پر دې زیاته توجه وي. په دې کې دوه خبرې دي. یو خو د ریټینګز مسله وي، ځکه د دې خارونو پر مسلو خبرې کول زیات کتل کیږي. بل مسله دا ده چې لری پرتی سیمه نه د خبر راتل او یا په دغه غړه نور معلومات ورکول ډیر ګران دي. لکه څنګه چې تاسو د کورمې ذکر وکړ، نو دلته تش خبر ورکول نه دي. ما تاسو ته وړاندې په دې اړه د امنیتي چارواکو کونه معلومات اخستل، نو هغه راتویل چې هیڅ پته نه لګي چې د دې ترشا سوق دي. نو پر ټلویزیون دا مسله سیړ ډیر معلومات واړي.
بلخوا پرون د نومبر په 28 د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي له رسنیو سره د کورمه د حالاتو په اړه وویل چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې د امنیت ذمہواری د صوبایي حکومت سره ده، خو د هغوی ټوله توجه اسلام آباد ته پر خپل لاریون ده. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف د خپل بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشي کولو لپاره د نومبر په 28 اسلام آباد ته احتجاجي لاریون اعلان کړی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کونړ کې یو شمېر ښځې وایي په میر د میراث له شرعي حق څخه بې برخې دي. د دوی په وینا کومو خویندو چې له خپلو ورونو یا د پلار له کورنۍ نه د خپل حق غوښتنه کړې د میراث نه ورکولو تر څنګ ورسره مړی او ژوندی هم بند شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
زما پلار یو کور زموږ خاصه دی، یو جدا دی. ما ویل ما دا زه کلی شانزی را کوي څوک کې یو کوټه سازه کوم کې کې ونه واړه بچی مې ساس خاصه بناستې نه را کوي. رااله وای چې دا موږ سینې شو کاوه.
دا 15 کلن زینب دا چاچی په تیرو جنگونو کې د ژوند ملګری بیللې او د خپل شپګو یتیمو بچو سره د بل پکور کې وسیږي. زینب ازادي راډیو ته ویل د اقتصادي ستونزو او خپل بچو ته د نفقه پیدا کولو په خاطر لورونو د میراث غوښتنه وکړه، خو هغه ورته د یاد حق لور کولو د انکار تر څنګ په خپل کور هم بند کړه.
ما سره سم کاری نه کوي چې یا زما یا د وړو یا زما څه د نفقه یا د جامع څه دو سپورې ما ته راغلم. ډېر ښځې شته چې میراث غواړي، بیا ورونه ته پوس نه کوي، د څه کور بندوي، مړی ژوندې ته هم نه راولي.
د زینب په څیر نورې زیاتې خویندې شته چې د ورونو او پلرونو څخه د میراث غوښتلو له امله ورسره د خپلوي رشتې پرې شوي او له ډول ډول ستونزو سره مخ شوي دي. میرمن امینه د همداسې یوې قربانی شوې ښځې قصه کوي او وایي:
کله چې د هغې ښځې مور مړه شوله، نو لورې په دیوال ښکاره شوله چې زه خپله مور وینم، مګر ورونې پسې ټوپکې راواخیستلې او هغې د هغه ځای نه کته وارته وله، ویل چې ته نه شې کولی چې ته دې د مور دیدن وکړې، ځکه تا زموږ نه حق اخیستی دی، زموږ مړی ژوندی تاسو ختم شي.
د کونړ یوې بلې اوسېدونکې میرمن کلثوم ازادي راډیو ته وویل: ډېرې ښځې پیژني چې له ورونو یې میراث غوښتې، اوس یې ورسره د پلار کورنۍ دښمني پیل کړې.
او خو حق ورته نه ورکوي، کوم چې او کوم ښځې یا غوښتلې د ورور نه د پلار نه چې خپل حق دې واخلي، او هغه چې امتیاق واخلي مې ورته وایي چې زه ته مې حق کړي، تا سره زه بېخي مړی ژوندې او کور نه کوم. هو داسې ډېر مالې دلی دي چې هغې سره کور کله پرېښی، بېخي هغه پوښتنه هم نه کوي ورته، او نه په طرف مانې ځي، وایي چې ځکه ته ما کړی ما نه دې خپل حق اخیستی دی.
دوی له حکومت او دینی عالمانو غواړي چې خلکو ته د ښځو د حقوقو په ځانګړي ډول د میراث حق په باره کې عامه پوهاونه وکړي، او کورنۍ دې ته چمتو کړي چې خویندو ته خپل حقوق ورکړي. په کونړ کې دینی عالمان هم وایي میراث او مهر د ښځو شرعي حق دی، او هرې کورنۍ ته پکار دي چې دغه حق ادا کړي. په وینا یې د میراث له ورکړې هغه کسان انکار کوي چې دینی پوهه یې کموي. مولوی صلاح الدین ازادي راډیو ته وویل:
سړی په دین باندې خبره یو دی، خپل مسؤلیت وګڼي چې د الله په نس باندې زما غاړه خلاص شي، نو هغه دې ته نه روادره کیږي چې هغه ته زما تا سره مړی قطع دی او ژوندی مې سره قطع دی، دا هیڅکله نه کوي، دا د دین نه بی خبري ده.
که څه هم چې په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوندو چارواکو د میراث په ورکړه کې د ښځو د شته ستونزو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو بیا واک ته رسیدلو په لومړي کال یعنی په 1400 کال د لیندې په 12 نیټه د دغه ډلې مشر شیخ هیبت الله خونزاده یو فرمان صادر کړی و چې پکې د میراث په ګډون د ښځو ګڼو حقوقو د ورکړې یادونه شوې وه، او خپلو اړوندو مسؤلینو ته یې امر کړی و چې په یاد فرمان کې ټول نقاط په پام کې ونیسي او په پلي کولو کې جدي اقدامات وکړي، خو لا هم دغه فرمان په پوره ډول نه دی عملي شوی، او د پخوا په څیر په هر سیمه کې خلک خپل دودونه پالي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې له غیر معجه برید څخه نږدې 3 میاشتې تیرې شوې دي، خو اوس یو شمېر په دې باور دي چې دا جګړه نوې او حساس پړاو ته داخله شوې ده. دا وروسته تر دې وشو چې کیف او موسکو په دې جګړه کې له نسبتا اوږده واټن توغندیو څخه استفاده وکړه. په ورته وخت کې ناتو ژمنه وکړه چې له اوکراین سره به بیړنۍ غونډه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر وایي چې د روسیې د منځني واټن نوي بالستیک توغندي به بیا هم تجربه شي. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې دا توغندي چې د اټومي وسلو د لیشتوان هم لري په داسې شرایطو کې هم تجربه شي چې جګړه روانه وي. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې له یو شمېر پوځي چارواکو او د نظامي صنعتي ادارو له مسؤلینو سره د غونډې پر مهال وکړه، او د دې توغندي د ځواک ستاینه یې وکړه. پوتین وایي اورشنیک توغندی یوازې د شخ تر سرعت تیزه مؤثره وسله نه ده، دا وسله ځواکمنه ده، خصوصا چې کله د اوږده واټن له نورو توغندیو سره چې روسیه یې هم لري یو ځای استعمالي شي، د دښمن پر تاسیساتو یې د استعمالي دو نتیجه له یوې ستراتیژیکې وسلې سره پرتله کېدای شي. روسیې د اورشنیک توغندی د پنجشنبې په ورځ د اوکراین د دنیپرو ښار په لور وویشت. هغه وخت ولادیمیر پوتین په یوه وینا کې چې د تلویزیون له لارې خپره شوه وویل چې د منځني واټن اورشنیک توغندی برید د کیف له لورې د متحده ایالاتو او برېټانیا د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د کارولو په غچ کې وشو. پوتین زیاته کړه چې د لویدیز دفاعي سیستم د دې نوي توغندي د شنډولو وړتیا نه لري. امریکایي رسنیو د اونۍ په پیل کې دا خبر ورکړ چې د ولسمشر بایدن ادارې کیف ته شین څراغ ورکړ چې په هغو امریکایي توغندیو د روسي پوځي تاسیسات ویشتل شي چې اوکراین ته یې ورکړی دي. واشنگتن وروسته تر دې کیف ته هایپرسونیک بالستیک ام جی ام توغندیو د استعمالېدو اجازه ورکړه چې روسیې له اوکراین سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د شمالي کوریا تر 12,000 ډېر پوځیان ځای پر ځای کړل. دا امریکایي توغندي په شاوخوا 300 کیلومتر کې خپل هدف ویشتلی شي او د توپان سیوري په نوم بریتانیایي توغندي تر 250 کیلومتر پورې واټن وهلی شي. وروسته تر دې چې روسیې د ژغ تر سرعت له تیز بالستیک توغندي څخه د اوکراین په جګړه کې استفاده وکړه، د پولنډ صدراعظم ډونالډ توسک وویل چې د اوکراین جګړه پریکنده پړاو ته داخلي شي او ډراماتیک اړخونه خپلوي. بل لور ته ناټو پریکړه وکړه چې روانه اونۍ سې شنبې له اوکراین سره یو بیړنۍ غونډه وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د نړیوال بانک په مالي ملاتړ د پرمختیايي پروژو د پلي کېدو لړۍ پیل شوه. ځایي چارواکي وایي چې دا پروژې د خلکو اړینو اړتیاو ته په کتو سره طرح شوي او د دې ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې به عملي شي. نور په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کلي او بیارغونې ریاست رئیس مولوی وحید الله راشد وایي چې یاد 3 میلیون ډالر د نړیوال بانک لخوا ځانګړي سوي دي او په خبره د پیسې به د بیارغونې، ښوونې، روزنې او روغتیایي خدماتو په ګډون په څو مهمو برخو کې ولګول سي.
خوشبختانه د بانک جهانی یا یو نفس له طریق نه د مونږه د جغتو ولسوالۍ په بشپړه توګه په پلان کې نیول سوې ده چې تقریبا د څه کم 1,50,000 ډالرو په اندازه باندې هغو ته بودیجه تخصیص سوې ده چې هغه په ټولو برخو کې هغه کارونه کوي.
جغتو ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یوه نسبتا لرې پرته سیمه ده چې اوسیدونکي له کلون راهیسې د اساسي خدمتونو نشتوالي او خرابو زیربناوو حالتونو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي په ځانګړي ډول د سړکونو خراب وضعیت، د ښوونځیو نشتوالی او د روغتیایي مرکزونو کمښت لوی ستونزې ګڼي. د نړیوال بانک له دې ملاتړ سره تمه کیږي چې د دې ستونزو په حل کې به مهم ګامونه واخیستل سي. ځایي چارواکي باور لري چې د یادو پروژو په پلي کولو سره به د جغتو ولسوالۍ اقتصادي وضعیت ته وده ورکړي او د خلکو د ژوند په کیفیت کې به بدلون راولي.
دغه پروژه انتخاب د مونږ په لاس کې ده، د ولس سره په موافقه باندې پروژه به ورته انتخابو، که د سړک وي، که د پلونه وي، که استنادي دیوالونه وه او که د چک ډیمونه برابر باندې وه، نو هغه هغو خلکو سره او د ولسوالو د زیربطو ادارو سره په موافقه باندې مونږ انشاءالله پروژه ورته انتخابو. دوی به پکې سرمایه ګذاري کوي او کار به کوي. نږدې ورځو کې به انشاءالله د هغو کارونه شروع سي، د سروې او د ابتدایي کارونه.
د نړیوال بانک مالی ملاتړ لپاره په جغتو ولسوالۍ کې د پرمختیايي کارونو لپاره د پیل یو لوی فرصت ګڼل کیږي. دا پرمختګ به نه یوازې د دې سیمې د اوسیدونکو ته ګټه ورسوي، بلکې د میدان وردګو ولایت په پرمختګ کې به هم ونډه ولري. د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي هم د یادې پروژې د پیل لپاره خوشاله دي او وایي چې د دې ډول پرمختیايي پروژو ته کلونه کلونه انتظار ایستلی دي. د سیمې خلک له اوږدې مودې راهیسې د خرابو سړکونو، د ښوونځیو د کمښت او د روغتیایي اسانتیاو د نشتون سره مخ وه. اوس دوی هیله لري چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به نه یوازې د دوی ژوند اسانه سي، بلکې د دوی اقتصاد او ټولنیز وضعیت به هم ورسره وده وکړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
په کونړ ولایت کې یو شمیر یتیم او بې سرپرسته ماشومان وایي چې د خپلو کورنیو لپاره د نفقې ګټلو په خاطر شاقه او درانه کارونه سرته رسوي. دغه ماشومان دا خبره داسې مهال کوي چې څو ورځې مخکې د ماشومانو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې ولمانځل شوه. دا ورځ د دې لپاره نومول شوي چې د ماشومانو ستونزو ته د حکومتونو او دغه راز د مرستندوی ادارو پام واړول شي. په کونړ کې یو شمیر یتیمانو او به سرپرست ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې لدې بل چار نه لري زده کړې پاتې دي او باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کړي.
په کونړ کې تیرو جګړو بشمیره کورنۍ د ګټې وټې له سرونو او ماشومان د پلرونو له سیوري به برخې کړې دي. د دغو کورنیو مشري او نفقه ګټل اوس همدی کوچنیو ماشومانو ته په غاړه ده. دوی وایي هر سهار وختي له کور راوځي، څوک په بازار کې لاسي کراچۍ چلوي او چا خپلې تنکۍ ملاګانې نورو شاکه کارونو ته تړلې دي. محمد ایوب او ګلاب ازادي راډیو ته وویل
بازار کې ټرالی چلوم، څوک غریبي ده ټرالی چلو سار روز نن کې غریبي وشي شل دې روپۍ د ماښام پورې وکړو. دغه باندې زمونږ د کور خرچه نه پوره کېږي. موږ بې وسه، موږ غواړو چې د حکومت موږ سره مرسته وکړي او بهر ملکونه موږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلوم، دولس کال عمر مې ده، ټول کور هر څه ما ته را په غاړه دي. هېڅ شی هم شته نه، بازار کې مزدوري شي، هېڅ شی هم شته. سار راوز ماښام پورې یا دې څلور روپۍ پورې په هغه زمونږ هېڅ شی هم نه کوي. کور کې مې څوک نه شي، کور سره پستي وکړي، هېڅ شی هم نشته، موږ ته په را په غاړه دي.
دغه ماشومان وایي له سهاره تر ماښامه په شاخه کارونو بوخت وي او د معمولي کار خرابېدو سره د خلکو لخوا د بیلابیلو رټونکو خبرو او بدو کلماتو سره مخ کیږي. په وینا یې دا ټولې سختۍ او ستغې سپورې د بېوسۍ او مجبوریت په وجه زغمي. په شاخه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او د نورو کوچنیانو په څیر د پلرونو د خوږو غږونو او پاملرنې په ارمان دي، خو پلرونه ترې جنګونو اخستي او د تعلیم په ګډون له نورو حقوقو غربت او بې سرپرستۍ بې برخې کړې دي. دا ټول هیله لري چې هر سهار پاکې جامې واغوندي، کتابونه په لاس کې وي او ښوونځي ته لاړ شي څو روښانه راتلونکي ولري. امین الله او فریدون
مکتبی هم چې معلم شما یا انجینر شما او یا ډاکټر شما موږ دا و
زما ډیر غټ ارمان ده چې زه یا ډاکټر شما یا مدیریت شواخ لمه خو زه زده کړو نه پاتې.
دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي څو یې له تنکۍ وګو د کورنیو د نفقې ګټلو درانه بارونه کوز شي او زده کړو ته اوزګار شي. هڅه مو وکړه چې په شاخه کارونو د بوختو ماشومانو د شته ستونزو او غوښتنو په اړه په کونړ کې د ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو څخه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خلک وایي د نومبر په شلمه نیټه هر کال ملګری ملتونه د ماشومانو نړیواله ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې په شاندارو مراسمو نمانځي او ماشومانو ته د حقوقو ورکړې ژمنې کوي، خو د نړۍ په ګڼو جګړو او طبیعي افتونو ځپلو هیوادونو کې کوچنیان د خوړو، زده کړې او د ژوند د نورو حقوقو څخه بې برخې دي او د هرې ورځې په تیرېدو دغه شمیر مخ په زیاتېدو دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه. د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې د زموږ ځاختر لوړ مسولینو پرې رساو ستاسو په ذریعہ باندې موږ ولدار ته ورور نه دواوی نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او شناکت شې داله هم په مریضانو رنیس نموزل که پداغه اکلا بانده از موش سر چام کاری و که رو پیسی چار سر ازی اغا دا شبخانی دا میرینو در ما بین سر ورکیش نموزل که پداغه کار که هم کاری را سر وکرل و رو رزا خبال اموز یو مریضیم ام یو مریض دلتا بستار کری دی لکه پا شخص زاکی چه بستاری مازگه دا وطاکو کرایا نغاری نور ارچ خبال پا پیسو بانده رنیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او ریډونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمه پر رسیدو د نو ځین هیوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پر همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمه نوې کورتۍ او صادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمن او کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دل لپاره زاړه وي د نورو لپاره بنوي. هله د زما پیغام نشر
سلامونه ونې کې هله خیر. عمران وسلم له خوصولې څخه د
د ازادي راډیو کارکوونکو څخه خله کیږي چې راخې زخپلا بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو، نسی وای چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په کې کوشش وکړئ چې خلاص شي.